درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د څلوروي ساعته خبرونه په دوام کې زه اسمت څارون در سره یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر اوبو ته لوېدلې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلی مړه شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې علت د موټر تیز سرعت بلل شوی دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وای نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباري عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمني ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه یې پراولی دي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکي سره یوه غونډه کې کتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یوه نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه لومړی هالند او بیا نورو اروپایي هیوادونو ته تللی و. خپله عبدالباري عمر هم د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي و چې اروپا ته د خپل سفر په مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی دي. د بریتانیا د بشري حقونو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو اته اویا زره پښتو او دري تبصرې ټولې شوي او ارزول شوي دي. دا ځورونکي پوستونه د نږدې سلو افغان ښځینه سیاستوالو آنلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوي چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه دي. د بریتانیا د بشري حقونو دغه بنسټ لیکلي د 2021 کال د جون او دسمبر میاشتې ترمنځ موده او د 2022 کال په ورته موده کې د ښځینه افغان سیاستوالو په وړاندې ځورونکي آنلاین لیکنې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ښځې له سیاسي فعالیت او د ملګرو ملتو په ګډون په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 19 کلونو د کشرو ملي لوبډلې نن اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د کشرو سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل شي او تر 18 دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید زادران، خالد تنیوال، اکرم محمد زی، سویل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نومان شاه آغا، محمد یوسف زادران، علا محمد، واحد الله زادران، بشیر احمد، فریدون داوزی او خلیل احمد شامل دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د خوراوي د دویم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې د سیالۍ به سبا سه شنبه د کابل پر وخت ماسخوتن په 8:15 دقیقې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ پر اساس له اوکراین د ملاتړ په هدف دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندیښنې راپورته شوې دي. استن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي زه کیف ته راورسېدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په چمن کې پر لټوالو د سپین بولډک چمن لار بند کړه.
مکمل بند ده. دا لار کاوتونه چې ولې د مخامخ ستې د پر لټې بارډر روډ
د کندهار اورزګان ترمنز د سړک جوړولو کار پیل شوی.
چې دا سړک له سره جوړ شي مستقیم چې ایران مټر رزي پدې لري مستقیم به زی شمال ته.
پاکستان یو شمیر حق افغان کډوال هم استلی چې امریکا ته تاکته منتظر وو. نن د ماشوم نړیواله ورسته او په کندهار کې سلویش دوله نور تیبی بوتی ثبت شوی.
کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کو او ټول تیبی بوتی چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په قرارداد باندې ورکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په چمن کې پرلت وهونکو د چمن سپین بولدک دروازه د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت په مخ بند کړه. دا دروازه او ترانزیتي لار د پاکستان حکومت لخوا د ځایي اوسیدونکو لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط په غبرګون کې بند شوې ده. پرلت کوونکي وایي دا لار به تر هغه بند وي چې د پاکستان حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي. مخکې دواړو غاړو خلکو په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرې تګ راتګ کاوه. د دې پرلت نن یو ډیر شمه ده. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په چمن کې سلګونو پر لټکونکو د چمن سپین بول د کلار د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخت وټاړل. پر لټکونکو وای دا اقدام د خپل اعتراض په یو ډیر شمه ورځ وروسته تر دې وکړ چې پاکستانی حکومت هغه غوښتنه تر اوسه نه منلې چې په دې لار د تګ راتګ لپاره باید د پاسپورت او ویزو لرلو پریکړه بیرته لغوه شي. د سیمې یو اوسیدونکو سمې ولا ازادي رادیو ته په یو رالیګلی ویډیو کې وای د چمن بول د کلو یا لار ځای ځای اوس په نیو تیګه چول شوی او د لار د تګ راتګ لپاره تړل شوی ده. هخوا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوث الله لغړی نن وویل په دې سیمه کې د بل هیچا واکمنی نه مني او باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
اسلام آباد بارڈر نہ دی راوڑی دس منٹرین کر سکا جوڑ کھڑے دا دل تک چار چاستا سره جوړ کړي دا هغه ټیم وستی سو وستا ولسر اړیش سو بیا چې دی وخښته یږي پر دې بارډر باندې بیا به ته ډیر سوچ وې.
هغه دا هم ویل چې د اوس لپاره به افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو لپاره د لارې پرانیستې وي خو کې غوښتنې ونه منل شي هغه ته به هم د تګ راتګ اجازه ورنه کړي او تر به وغواړي چې هم دلته ځای پر ځای شي. په چمن خار کې د سوداګری زټولونو او سیاسي ګوندونو او د خلکو لخوا یو ډیر شورا زی وړاندې پر لټ پایل شو. دوی څو ځلې لوی لاریونونه هم وکړل او خبرداري ورکړې او کده پاکستان حکومت یې غوښتنه ته پامون کړي جدي اقدام وکړي. د پرلت کوونکو غوښتنه دا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر لار دی د تیر په څیر په پاکستانی شناختي کارت او یا هم افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو موده وړاندې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسګزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي و چې دوی د چمن سپین بولدک پر لار د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط خیر. هغه په سپین بولدک کې یو سرچینې د خپل نوم نه خود په شرط ازادي رادیو ته وویل د سپین بولدک چمن لار له ډیورن پورې خواتړل شوی خو کډوالو ته دراوختو اجازه ورکول کیږي. په سپین بولدک د افغان کډوالو د سبت مسول عبد اللطیف حکیمی هم رسنیو ته ویلي دوی د کمیساری لاري له پاکستانی حکومت سره خبري وکړي چې راوختونکو کډوالو ته کوم ستونزه جوړه نشي. لا معلومه نه ده چې دا لار به بیا کله پرانستل شي خو د دې لارې د بندیدو لامل سوداګر هر وخت ته د مالی زیان اوختو خبره کوي او تر خو یې اوختونکو دواړو لوري ته خلک وایي د لارې بندیدل یې لبیا لا ویلو ستونزو سره مخ کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو یو شمیر هغه کسان هم ایستلی دي چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په دغه هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي وو. له دوی څخه یوې میرمنې ازادي رادیو ته وویل له دې سره سره چې میړه یې د امریکا له سفارته د خوندیتوب لیک ترلاسه کړی وو بیا هم په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او ورته ویل شوی چې افغانستان ته به ولېږل شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوی ونی وړاندې اعلان کړی وو هغه افغانان چې امریکا ته د تګ دوسیې لري نه ایستل کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه کړې او ویلي دي چې په دې ډول ایستل د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې نه دی لیدل شوی. جزئیات عابد سپوږمۍ پراپور کې.
پا
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. د امریکا د پی ټو یو کیس لرونکي چې یو نیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو له امله پاکستان ته تللی وایي چې میړه یې د امریکا لخوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولی او ویلی دي چې له دې هېواده به یې وباسي.
زما میړه لیک او پاسپورت دواړه لري او همدا شان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزه پای ته رسیدلی ده. پولیسو هغه د پېښور پورت سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمیره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و، خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو وروسته بیرته خوشی شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبې په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه د عبدالحمید په نوم باندې چې پی ټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم په ویزا باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزا ایکسپایر شوې وه نو پولیسو چاپه ووهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون ویوړل او ډیپورټ یې که په تورخم باندې واړه.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسي کې اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید آزادي رادیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوي او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه او ویې ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان له حکومت سره شریک کړل. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې وه چې د دغه هیواد پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هیواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کیږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې د پاکستان د حکومت په وینا په دې بهیر کې به 1.1 میلیونه ډېر بیا اسناد افغانان له دغه هېواده اخراج شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اروزګان کندهار د لوی لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل نوموړي دغه شان وویل چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بېلابېلو ولسوالیو کې پنډغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پنډغالي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د راستنو شویو د ټول شمیر په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تېره اونۍ یې خپاره کړل له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو شمیر تر 3,150 تنو ډېر ښودل شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندهار اورزګان د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې دي. ځایي چارواکي وایي دا سړک به د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د یوې بلې لاندې لارې له جوړېدو سره مرسته وکوي. د سیمې اوسیدونکي د سړک په جوړېدو خوشحالي څرګندوي او له کلونو راهیسې د دې ورځې په تمه وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار او روزګان سړک چې د شمالي دالیز په نوم سیادیږي د پخولو یا کیرکولو چارې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې. دغه 209 کیلومتره سړک د یو شرکت له لوري د طالبانو له لوري د دوو قانونو د استخراج په بدل کې ورکول شوې دي. د دغه سړک د پیل مراسمو ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ورغلی و. نموړي ویل چې دغه سړک له جوړېدو سره به د شمالي او سویلي ولایتونو لوی لارې ډېرې لنډې سي او په اقتصادي برخه کې به ډېرې ګټورې تمامې سي.
دا لاره به جوړېږي ترینکوټه او بیا د ترینکوټه ته تر دیخاوته، نو یوازنۍ تر روزګانه پورې چې دي تقریبا د دې لارې څخه درې ولسوالۍ او یو ولایت برخمن کېږي.
د دې ترڅنګ په جنوب کې د ټولګټو وزارت د پروژو مسول انجینر شیر حسن خوشیوال هم وایي چې د سړک شمالي ولایتونو ته ترانزیټي لاره 320 کیلومتره لنډوي او په دریو برخو کې جوړیږي چې د لومړۍ برخې د جوړولو چارې اوس پیل شوې.
380 کیلومتره سړک نږدې کېږي، لکه اوس مثلا د ایران نه چې موټر راځي ځي کابل ته، بیا کابل نه ځي سالنګ ته، بیا ځي شمال ته. چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران نه موټر راځي په دې لارې مستقیم بیا ځي شمال ته، یعنی کابل سړک نه پاس کوي.
بلخوا د اروزګان اوسیدونکي هم د دې سړک په جوړېدو خوشاله دي او وایي چې د ژوند چارې به اسانه شي.
د کندهار او روزګان ترمنز سړک جوړی شي. لبل خو په کندهار کې د تیبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور تیبي بوټي ثبت شوی دي. د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي د یادو بوټو لمنځه یو شمېر یې سږکال په قرارداد هم ورکړل شوی چې له لارې یې 4 میلیونه افغانۍ عاید لاسته راغلی دی. په عین وخت کې د کرهنې د چارو کارپوهان او د تیبي بوټو ټولنه وایي په افغانستان کې 1350 ډوله تیبي بوټي شته چې باید په مسلکی ډول راټول شي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي اوس د غولایت په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې یې سږ کال 4 میلیونه افغانۍ عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالیو کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کوي. اوس موږ تقریبا سږ کال یې د 4 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت ولري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه عواید زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې طبي بوټي دي.
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دی راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص ډول په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خطر سره چې دوی ټرین سوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې، او نه داسې یو مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نه سي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمېرې په قانوني او یو شمېرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته واردېږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکه جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
الحمد لله ترکی کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کونکو د ټولون د مسول په اسپانیا بعضی بوټي په ډیر بیرحمانه ډول باندې د مابین څخه ځي او د بعضی خلک یې چې هغه کاج یا شکی د هغه د ورکېدو سبب شوی چې د افغانستان طبي بوټي د افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ او ساتل شي او دا په داسې بیرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې د مابین څخه شکیږي وړل کیږي.
دغه طبي بوټي هم دغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل سي. او په دې دغه د دوی د ټولېدو وخت باید معلوم وي، او په دې چې دی پر څه وخت باندې ټولېږي دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي، چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. امریکا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین لوی پوځي او مالی ملاتړی هیواد دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن کیف ته د سفر پر مهال ویلي متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې کیف ته راورسېدم چې د اوکراین د مشرانو سره ووینم. دا کیف ته د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د آسټن دویم سفر دی او نوموړی له پولانډ چې د ناتو غړی او د اوکراین گاونډای دی د ریل ګاډي په وسیله کیف ته تللی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې امریکا پر اوکراین د جګړې لپاره دغه هیواد ته لسګونه میلیارډ ډالر پوځي او نور مرسته ورکړي. روسیې د 2022 کال د فبرورۍ په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري، او د همدې جګړې لپاره د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. امریکا په وار وار ویلي تر هغه چې اړتیاوي د اوکراین په څنګ کې دریږي، خو د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې محافظه کار جمهوری پال د دې کار مخالفت کوي، او همدې مخالفت له اوکراین سره د مرستو د دوام په اړه شکونه پیدا کړي. د امریکا کانګرس سره اونۍ د دولت د مرخصۍ د مخنیوي لپاره په تصویب شوی لنډمهاله تګلاره کې هم له اوکراین سره راتلونکي مرسته حذف کړې ده. خو پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي آسټن به کیف ته د سفر پر مهال لوړ پوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې د امریکا او اوکراین پر ستراتیژیک ملګرتیا خبرې وکړي. پینټاګون لیکلي دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراینی ځواکونه د ژمي پر مهال د جګړې او د روسیې د نورو ګواښونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کیف ته سفر کوي چې ټاکل شوی د همدې اونۍ په وروستیو کې د اوکراین د دفاع د تماس ډله چې د روسیې د جګړې په وړاندې د کیف ملاتړ کوي د اوکراین پر وضعیت غونډه جوړ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انډیپندنت ریسپانډ په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې له پاکستانه د بی اسناد کډوالو د استلو د بهیر له پیل سره به تر 1 میلیون زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. ورځپاڼې د روغتیا نړیوال سازمان وروستۍ خبر پاڼه راخیستې چې خبرداري ورکړې په پام کې د شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغه شمیر افغانانو د ستنېدو په اړه خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې هوا پر سړېدو ده، او د بشري حقونو یو شمیر سیمایزو او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې بی اسناد افغانان له خپلې خاورې باسي. انډیپندنت لیکلي چې لوی میاشتې تیرې دو وروسته پاکستانی پولیسو د نومبر له لومړۍ نیټې د کډوالو د اسنادو د کتلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له 1989 کال څخه د 1990 لسیزې پر مهال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال د میلیونونو افغان کډوالو کوربه و. د ورځپاڼې په وینا په 2021 کال کې واک ته د طالبانو لستنېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر زیات شو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هغه 1.4 میلیونه افغانان چې له دوی سره د کډوالو په توګه ثبت دي باید اندېښنه ونه کړي، ځکه چې د دوی د اوسېدو د اسنادو موده تر دسمبر میاشتې پورې غځول شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي چې په تیرو څو اونیو کې 340,000 افغانان کډوال چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې اکثره دغو افغانانو ویلي چې دوی ته باید ډیر وخت ورکړل سوی وای، ځکه دوی اوس مهال په افغانستان کې کورونه نه لري او نه پوهیږي چې څنګه خپل ژوند لسره پیل کړي. آی فیکس خبرونی د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي هغه راپور تکتل چې د شنبه په ورځ خبر سوی دی. په دې راپور کې د روان 1402 هجری لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پرتو خندونو په اړه توضیحات ورکول سوي دي. د آی فیکس خبرونې په مقاله کې د دې راپور په اړه لولو چې د خپلواکو رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو خندونو او د خبريالانو په نیول کېدو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. وروسته لولو چې دا راپور د 2023 کال د مارچ میاشتې له 1 څخه د نومبر میاشتې ولسمې نیټې پورې په ټولو ولایتونو او پلازمینه کابل کې د رسنیو په عملیاتو کې پراخ خنډونه په ګوته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د خبريالانو مرکز د روان لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 15 پیښې ثبت کړې دي. په دغو پیښو کې 3 خبريالان نیول سوي او په 24 مواردو کې د رسنیو کارکونکي ګواښل سوي دي. د راپور له مخې ډېری خبريالان د طالبانو استخباراتو نیولې دي او یو شمیر نور ادارې په ځانګړې توګه د اطلاعاتو او کلتور اداره هم د خبريالانو او رسنیو په ګواښلو کې شکیله ده.
نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي جګړو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دي. میلیونونه افغان ماشومان له کاختې، وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډېر څه نه لري او راتلونکی یې له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړې شوې افغان میرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ماشومان یې د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوختي څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوختي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنې دوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درن کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد یې ګرځره بستو. موږ
د افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشومان مړه او ټپیان کړل او له خپلو میندو سره په ګډه یې د دغو طبیعي پیښو ډېر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي لږ تر لږه 96,000 ماشومان د افغانستان په لویدیز په تیره بیا د هرات په زلزلو کې اغېزمن شوي چې ورسره د مرستو لپاره 40,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. په لوګي شدید ناروغي او طبيبي په خسار بیره په افغانستان کې ملیونونه ماشومان لزدا کړو به برخې دي. د زینو راپورونو په اساس لکتر لګ 3 ملیون افغان ماشومان لزدا کړو محروم دي چې په کلوې برخنجونی جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9.8 ملیون افغانانو لړلې نږدې 14 ملیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9,00,000 ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د د ازادي رادیو وی پانه شیبه په شیبه تازه کیږي. ازادي رادیو ډاٹ کام مهیروی تو شیبه وروسته د 15 دقیقو بحث لرو، خو اوس چې څلور نیمې بجې دي توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر اوبو ته لوېدلی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه سپرلۍ مړې شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرسیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د برتانیا د بشری حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دور او وروسته د شزینه سیاسي فعالانو د آنلاین زورونو پیش زیاتی شوه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 8000 پښتو او دری تفسیري ټولي شوي او ارزول شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 19 کلونو د کشرو ملي لوبډل نن اعلان کړه. ټاکل شوی دی چې تر 19 کلونو د کشرو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شي او تر 18 دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډل نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوي د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت ماسخوتن په 8:15 دقیقې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او نیکی هیلی میومن ایز صفی ولاستان اگزایم تاسو ده 15 دقیقه دغه اونیز بحث خرق لاستویم. تیر اونی ده افغانستان لپاره ده ملګرو ملتونو زانگری همغگی کون کی فریدون سینیرلی اوغلو ده افغانستان ده وضعیت پا خپل ارزونی راپور او راندیزونه د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړل. هغه په خپل ارزونه کې د طالبانو حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. همدارنګه په راپور کې سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د تأمین لپاره د ټول شموله حکومتوالۍ د رامنځته کولو په خاطر باید یو ملي بحث جوړ شي. فریدون سینیرلی اوغلو همداراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خلاصون لپاره دې هم یوه حل لاره وموندل شي. په دغه اوسنی ګردی میز یا 15 دقیقې بحث کې بل خپلو میلمنو ښاغلي محمد ابوالاحرار رامسپور او همدارنګه ښاغلي عنایت الله امام سره چې دواړه د چارو شنونکي او متخصصین دي، له دوی سره به بحث ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی رامسپور، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. لومړی مسله دا ده چې دغه ملي بحث یا ملي ډیالوګ یا گفتمان چې دوی تل پرې ټینګار کوي، د دغه بحث د رامنځته کولو په اړه مهمه خبره دا ده چې دا به څنګه امکان ولري په دغسې شرایطو کې؟
سلامونه تاسو ته او درادو درنو اوریدونکو ته. تاسو خبر یاست چې تیر کال کله چې د مارس په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چې په افغانستان کې شتون لري د یوناما د ماموریت مسله مطرح وه، او هغه تمدید شو. د هغه په څنګ کې د شپږ نه اویا پنامه قطعنامه چې د هغه د ښاغلي فریدون سینیرلی اوغلو د ماموریت دپاره وه هغه هم تصویب شو، او د هغه د ماموریت موخه هم دا و چې باید د افغانستان د حالاتو څخه یوه جامع ارزونه وشي، او د سږ کال د نومبر 18 پورې هغه باید د ملګرو ملتونو سرمنشي ته وړاندې شوی وای. چې اوس همدا کار وشو، او د ارزونې موخه هم دا و چې افغانستان د دغه موجوده حالت، د دغه موجوده کلکیپ څخه وایستل شي، ځکه چې په دغه موجوده حالت کې نه د افغانانو په ګټه یو وضعیت روان دي، او نه هم د بین المللي ټولنې د تعامل دپاره لاره موجوده ده. نو ملګرو ملتونه دا مشکل موندلی وو، او د دې دپاره دغه مسله رامنځته شو. اوس دغه طرحه وړاندې شوې ده. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې په دغه مسله کې دس یو لار چار سنجیده شوی دی یا په نظر کې نیول شوی دی چې باید یو جامع حکومت یا همه شمول حکومت تاسو ولاغه رامنځته شي چې په هغه کې افغانان خپل ځان وګوري، ځکه چې دا موجوده حالت د افغانانو د خلکو استازولۍ نشي کولای په هیڅ صورت کې. دومه مسله هغه ده چې په دغه موضوع ته رسیدو دپاره باید چې یو ملي بحث او خبرې اترې باید رامنځته شي چې افغانان په دغه جریان کې باید یو بل سره کتنه وکړي او خپل مشکلات وړاندې کړي او یو جامع طرحه د حل د لارې د نقشې دپاره مطرح شي. او د دې پړاو کې ملګرو ملتونو په دغه نقطه باندې ډېر تمرکز کړی ده چې کوم بین المللي مواثق یا بین المللي کنوانسیونونه چې افغانستان د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې هغې ته اجمن باید پاتې شي، هغه ته باید موجوده نظام یا کوم نظام چې رامنځته کېږي داسې یو نظام وي چې هغې ته باید اجمن پاتې شي، ځکه چې پرته له دې نه چې د بین المللي قوانینو یا بشري حقونو کنوانسیونونو سره تړاو ونه لرو، نو معلومه ده چې دنیاوال نشي کولای چې افغانستان سره تعامل وکړي. او بیا پاتې شو هغه د مادي مسائل یا د افغانستان هغه کوم کنګل شوي پیسې خامخا د هغې دپاره اوس هم یوه لاره سنجیدل شوې ده، او په آینده کې هم کیدای شي هغه دپاره یوه ښه طرحه په نظر کې ونیول شي چې هغه د افغانانو شتمنۍ دي. نو په هر حالت کې دغه لارې چارې بالاخره د دې کیدای شي چې لامل وګرځي او داسې یوه جامع طرحه او جامع لاره جوړ شي چې افغانستان او افغانان له دغه کلکیچن حالت څخه وویستل شي.
ملي ډیر زیات مننه کوم له تاسو نه ښاغلی پواند همام، مننه له تاسو هم چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم چې فریدون سینیرلی اوغلو په افغانستان کې هم له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي، تر هغه وروسته په بهر کې له مخورو خلکو او همدارنګه فعالانو سره لیدلی دي، د یو ارزونه وړاندې کړل او د ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت رامنځته کولو لپاره دغه سه یو ملي بحث ته اړتیا ده. یعنی په افغانستان کې دغه اوسنۍ شرایط ته په کتو له طالبانو پرته ټول د یو حل لارې په لټه کې دي سیاسيون او فعالان، فکر کوي دا مهم وړاندیز دی او د منلو دی که څنګه په داسې شرایطو کې؟
اول خو استاسو ملمانه او مخاطبین استاسو در رادیو مخاطبین او استاسو سلامونه او د ادب عرض کومه. زما عرض داده چې در اصل د یونما دفتر چې دی په دې شل کلنۍ اختلاف تاریخ کې دا چې خاص دستاورد نه لري، خو او هغه تحلیلونه او ارزونه اکثرا داسې دي چې د هي ار سي او د افواهاتو څخه دغه کېږي، پر بنا لیکل کېږي او نه خپله ملل متحد خپل میتودولوژي خیلی ده چې سره کوم دا گزارشونه او پر مبنا په کوم روشونو پر مبنا دا عراقي بل دا چې دا یونما خپله د ملل متحد د منشور د اوومه ماده په هغه مسایل باندې ټینګار کوي چې هغه د مخالفت د اوومه د ملل متحد د اوومه ماده مخالفت کوي، ځکه چې هغه دا اوومه ماده دا وایي چې هغه مسایل چې د حکومت د وسایل او صلاحیتونو څخه دي او دا هیڅ د مرګل ملتونو سازمانونو چې هغه حق نه لري په دې کې اظهار نظر وکړي یا مداخلت وکړي. پاتې شو مو خو کوم افغانستان حکومت یو تحت قیمومیت ملک نه دی. در شل کال پورې چې دلته ناتو او نور د خپل ملل متحد دا ولې نشو امور او د اوزا سمبال کړه، یو د دوی مشکلات ډېر دي. ګوره چې خپل په دې هغه اعتراضونه چې دوی خلکو باندې کوي دا لکه چې هغه ټولګدین حکومت په کوم دنیا کې دی او د افغانستان مسله یوازې غرب د غرور تکبر او د ضوابط په حساب مونږ تاسو په رسمیت نه پېژنې امارات په رسمیت نه، بلکې دوی د خپل هغه تکبر او غرور او د فورس او د فورس بالانس چې دی روابط د قوت چې دی هغه کې افغانستان په حاشیه ته مجبور کړی دی چې په حاشیه کې حکومت کینیا او برسمیت وپېژندل شي. ګوره چې دوی یونما خپله دا نماینده ده کنه، دا میرمن روزا چې دی
میرمن روزه خپل په کال د 2010 کې د امنیسټي انټرنیشنل ور باندې تور لولګول شو چې دا په ازبک او قرغز په مخالفتونه کې دا تورند او حقوقي او د بشر د حقوقو دغه خپل لاندې کړی دی او متخلف دی. هغه وخت د قرغزستان دغه مسؤولین څخه وو او رئیس جمهور نو دا ګوري چې بل لمته ته خپل خاصه ورک دی. یوازې پاتې دی چې دا هغه بروکراتیک دا فیصله چې دی یو بروکراتیک مسله ده، یو حقوقي مسله نه ده. هغه کسانو باندې چې د تور لیست په حساب کې نیول شوی دی یا هغه ثوابت او اصول باندې چې یو ملت
پېژنېږي سید د بحث نور برخه مې فقط یو ټکی چې تاسو اشاره ورته کړی چې د ارزونی په څه شکل باندې کې خطبان دوی تحقیقاتي مؤسسه لري تناب فریدون سنیرلی اوغلو دا کار نه کوي. یونامه به یو غټ تشکیل لري دا کارونه باقي کوي مګر عیني شرایط هم دغه وایي چې افغان جون یو خزي زمخه بارس تک تاسو لطفاً چې زه پښتنه غواړم کومه عیني شرایط دا چې افغان جون له شاوخوا دوه کلو رئیس له خوانځي محروم دي او همدارنګه د خزو کارونو مخه نیول شوی دی. ستې بیلګه دا چې په کابل کې د خدیجه کلبرا په نوم یو نندارتون جوړ شوی د خزو لپاره، مګر هلته نارینه نور پریږدي او د خزي وای چې نارینه رانه شي زموږ سودا نه کیږي. یعنی په دغه شرایطو کې محدودیتونه رامنځته شوی دي. د دغو شرایطو د بدلون لپاره کې یو څوک وړاندیز کوي چې دغه باید بدل شي. فکر کوي چې دا لاسوهنه ده کسانګه چې تاسو اشاره وکړه چې ملګری ملتونه حق نه لري، نو په خپل حکومت خدا کار نه کوي، انجونی مکتب ته نه پریږدي، د خزو کارونو مخه نیولې ده، نو څوک باید دا کار وکړي؟
بشکه سم مشکلات شته. خدا به چې د خزو دغه د شرایطو په ارتباط اوس داسې نه دي چې خزو ته بالکل د کار نه محروم پاتې شي. دي اماراتو هغه مامورین کسانو ته خزو په افغانستان کې عموما غیر مؤلف کار کوي، اکثر په خدماتو کې، اکثر په دولت کې ماموران دي. دا دولت لا تر اوسه د دې تشکیلاتي تورم لري. دا په کار کې نور هم کم شي، خو حکومت د دې لپاره چې په دې شرایطو مشکله ګوري چې په کانګرس امریکا کې چې هغه وخت ورته بودجه پیدا نه کړي حکومت رخصت کوي. دا خو یو داسې یو حکومت دی چې د محاصرې لاندې دی، د شتمني ټول منجمد شوی دی. دا خو اوس هم د هغه ښځو زنانو چې په دولت کې مخکې کار کولی دغه یو څه تنخواه ورته یو امتیازي تنخواه ورکوي.
مننه په همدې مسله باندې مروسه تم شو. بله مننه کوم. ما د خپل ځواب واخست. البته د شتمنۍ د انجمات په ارتباط هم دی ارزونه کې څراغلی دغه به ورسته بحث به وکم. ښاغلی رامسپور مننه چې پلان کې یاستې. د فریدون سنیرلی اوغلو په دغه ارزونه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان رسمیت پیژندنه غواړي، نو هغه دغه د خزو د حقوقو مسله په دغه شرایطو پورې تړلې ده چې باید د خزو شرایط بدل کړي طالبان. فکر کوي چې طالبان ولې سره له دغومره مشکلات او محدودیتونو چې ښاغلی امام عمر ته اشاره وکړه چې په معاصره کې د پیسې فریز شوي دي یا منجمد شوي دي، ولې بیا هم سر نګدي غاړه نګدي دغه مسلې ته؟
واکن دا خو یو ډیره غټه مسله ده او ډیره یو غټه پوښتنه هم ده. په تیر دوو کلونو کې مونږ تاسو ګورو چې نه یوازې یوناما بلکې د بین المللي مختلفو مراجعو لخوا بیلابیل ګزارشونه وختن په وختن مطرح شوي دي او نشر شوي دي، او په دغه ټولو ګزارشونو کې د ښځو مشکلات یو له عمده مشکلاتو څخه دي چې نن سبا افغانستان کې شتون لري. ګورې تاسو د تعلیم د ښځو د تعلیم مسله چې ده، دا خو طبیعي ده چې یو بشري حق ده، د دې پسنګ یو دینی فریضه ده. و دا څه خو نشته کولای چې په یو اسلامي هیواد کې خلق دی او دینی فریضې څخه تاسو محروم کړي. نو دا خپل یو سوال رامنځته کړی دی. افغانانو ټول کورنۍ چې په هر نقطه د افغانستان کې دي لږه مسلې نه متاثر دي نن سبا. نو طبیعي چې دا یو غیر ډیر غټه مسله ده او متاسفانه چې په دې کې هیڅ کوم مثبت ګام تر اوسه دوی نه دی اخیستي. دا ډیر عمده مسله ده. بیا پاتې شو د دوی تحصیل مسله، نه یوازې تعلیم، د اووم صنفونو نه پورته تعلیم پاتې دي. په دې کې په سلګونو زره د افغانانو انجلکان شامل کیږي. بیا د تحصیلات عالی مسله ده، په دې کې په لسګونو زره
د مونږ او تاسو خواندي اولادونه چې دوی ته په تحصیلات عالی کې بوخت تحصیل څخه پاتې دي، او دا دواړه مسله د لامل ګرځي چې په آینده کې په افغانستان په اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي مسایلو کې دا ناخواله دوام وکړي، ځکه ټولنې د خلکو ته ضرورت لري، ټولنې ضرورت لري چې مونږ او تاسو ځانونه ډاکټر ولرو، نرس ولرو، معلم ولرو، کارمند ولرو. نو دوی محرومول دا یو رقم سیستماتیک تبعیض دی دوی په وړاندې، او د دنیا گزارشات خو دروغ ندی، خامخا که یوناما دروغ وایي خو دا د دنیا گزارشات د مطبوعات و رسنۍ دا خو دروغ ندی. نو په دې کې مونږ او تاسو یو غټ ستونزه لرو، او دغه مشکل موجوده حاکمیت خپل هم درکړی دی چې دغه مشکل سته، خو متاسفانه دوی ګام نه اخلي، دوی اراده نه لري چې دغه مسله زر حل کړي. کوم بهانه یا کوم مسایل چې دوی وړاندې کوي په هیڅ ډول نه افغانانو ته تر اوسه قناعت ورکړی دی، نه بین المللي چارواکو ته قناعت ورکړی دی، نړیوال دا غواړي چې کوم بین المللي مواثق چې دي او نن سبا ټول هیوادونه باید هغه ته ژمن اوسي، ټول په هغه کې باید ګډون وکړي. نړۍ او دیز یو بل سره نږدې شوي دي، ټول اسلامي هیوادونو کې نن سبا د تعلیم د انجینریان تعلیم د نسوانو طبقې بند نه دي. نو نشي کېدای چې افغانستان هم یوه مجزا جغرافیا اوسی او دلته دغه محدودیتونه پر خلکو باندې ایمال سي. نو د دې په اساس دغه سوال په خپل قوت کې موجود ده، او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا اراده نشته. فکر کوم چې دا فقط یو سیاسي اراده ته ضرورت لري، او کنه د شریعت په چوکاټ کې، د بین المللي مواثقو په چوکاټ کې هیڅ کوم داسې ممنوعیت او د منع عامل نشته چې دغه موجوده حاکمیت دا خلکو له دغه حق نه محروم کړي.
مننه کوم ښاغلی عنایت الله امام، د سینرلی اوغلو په همدغې ارزونه او بل اخره په وړاندیزونو کې بله مسله د داسې یو حکومت رامنځته کېدل چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان وګوري. اوس خو طبعاً د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفین یو لویه برخه وتلی دي، څوک په ترکیه کې دي، څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، غونډې هم سره کوي. یعنی په یو شکل باندې د دوی د دغه اوسنی حاکمیت په وړاندې مخالفت شته. په افغانستان کې دننه خو به خلک له ویرې یا فعالان څه نشي ویلی، مګر بهر چې څوک دي فعالان او لویې څیرې چې دي دوی مخالفه دي. نو د سینرلی اوغلو تاکید هم داسې یو څوک دی چې یعنی مخالفتونه باید یو رقم همواره شي او بالاخره دغو خلکو ته هم زمینه برابره شي. فکر کوي طالبان واقعا دغه سي یو شرایط ته غاړه کړي یا د چا سره د واک شریکولو ته چمتو دي په دغه سي حالاتو کې؟
اول خو داس ارز وکم چې هغه جبهه معارضه اپوزیشن چې دی سیاسي اپوزیشن، دا خو خپل نه اتحاد لري، نه په اصول کې اتحاد لري، نه په رهبری کې، نه په تشکیلاتو کې. د دوی هغه کسان چې په جمهوریت کې خوند لیدلی وو او د امریکایي د اشغال او د یو بای پروډکټ وو، یو محصول وو، هغوی که دونه اخلاص او افغانستان ته مینه درلودلې ولې پاتې نه شو؟ دلته ډېر کسان پاتې دي، هغه کسان د هغه نظام نه څوک ورته څه نه وایي، او دا یو بالکل یو غلطه یو فضاسازي ده چې خلکو دا کوي چې وایي چې دلته څوک خبرې کول نه شي، موږ کابل کې اوسېږو او داسې خاص د سانسور موږ باندې سانسور اعمال کېږي. نه، دا یو ذهني یو دغه دی چې یو رواني یو برخورد دی چې خلکو هغه خلکو چې یا څه خپله کموالی لري، څه جنایتونه کړي دي، څه خلکو باندې ظلمونه کړي دي، هغوی تښتېدلي دي. اوس هغوی وایي چې هغوی ځان ته په هر مسله کې په هر دیګۍ کې دوی غواړي چې ځان مسله جوړ کړي. دوی شل کاله په حکومت کې پاتې شي څه کړي نه دي خلکو ته، نه خلکو د دوی خیابانی قدرت ته، نه د نظامي قدرت ته. دوی په انتخابات هم ګټلی نه شي که واقعا صحیح انتخابات عادلانه انتخاباتی دغه انتخاباتونه چې موږ کتلی و ټول یو دراماتیک او ډېر غلط انتخابات، ټول په پیسو، ټول په جالوب، ټول په دغه تیر. نو دا اصلا دلته حکومت امارت اسلامی چې دی، دلته ټول هغه پخوانی دولت ماشینري ټول په دغه کې اخیستی دی. یو واصلې نه دي، مختلف قومونه دي، مختلف تمایلات دي، مذهبي هر تمایل چې په افغانستان کې پیدا کېږي ټول دلته منعکس ده. دا هر حکومت کې راځي اوس د طالبانو په خبره، د امارت په خبره باندې اوس ترامپ دغه کې ځایږي، په د بایدن حکومت کې ځایږي، یا ماکرون جان لوک میلانشان ورته دغه موقع ورکوي. همداسې په دغه کې څوک دغه په انګلستان کې څوک داسې حکومت غواړي چې خپله حکومت هم وګټي، په زور هم وګټي. په اروپا کې هغه کسان چې د المانیانو سره همکاري کړې او خزانونه یې سر یې وخروله او خلکو په کوڅو باندې ورته تو اچولې او نارینه یې ټول په نورنبرګ محکمه کې محکمه شو،
دا دسی د اشغال دسی د خلکو د افغانستان د په تاریخ کې دسی د شل کال په تاریخ کې تیر شو دا خلک دسی احساس کوي او دسی تبلیغات کوي چې دا دلته افغانستان کې کوم نعمت راغلی وو در حال کې الان کې دونه غیر نظامیان پکې وژل شوي دي بمباریان شوي دي د دلته د تمام ټول د بینالمللي اصولو ټول خپلاندې کړی دی دا خپل دغه امنیتی شرایط نه و قانونی مسئولیت نه و انتخابات او نمایندگی بالکل چې دیموکراسي اساس دی
بله من نه ښاغلی همام نو د طالبان و رهبر خپل واضح کړل چې انتخابات د شین د ته ارزښت نه لري او مهمه نه دی اصلا د خپل غد رهبر دی او ارسدي نو فکر کوي چې د خپل غ په نوم انتخابات هم چې خبه وکنه ل دغه اوسنۍ شرایط نه چې د مطلق رهبر دی
زکه پاره کې خو د خلکو اكونه باندې تجارت کړه او دوی لکه هغه ګن کاپونه په شان د حق د خلکو زمکه پیسې دارایی د امریکا سلويخ فیصد کومکونه دوی خلل دي چې اصله د دغه ورک د سیګار په اشاره سلويخ فیصد دوی اصله ورک د وزارت دفاع نه دوی د وزارتونه ټول
مننه ښاغلی امام مننه رامسپور صاحب هم شته په لاین کې رامسپور صاحب د تاسو نظر هم غواړم واورم چې دغه شرایطو کې چې طالبانو رهبر ویلي چې انتخابات یعنی دته کومه معنا نه لري انتخابات به نه وي او د دوی چارواکو هم ویلي چې په واک کې ټول کسان شته درحال کې چې هغه د یو لویه برخه مخالفان وتلي دي امریکا ته حداقل اوس 100,000 افغانان تللي دا خو ټول د دوی مخالفان نه خو په دې کې ځوانان هم تعلیم کړي ځوانان هم یعنی هغوی غوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي که شرایط ورته برابر شي مګر ل عادی مدیر نه ورپورته ټول خپل د طالبانو چارواکي دی راپورونه داسي وي نو فکر کوي چې دغه شرایط ته په کتو باندې طالبان واقعا ځلخه کوي چې چاته واک ورکړي یا واک خلک شریک کړي څنګه
ګوري دغه گزارش جوړ شوې دي او دغه خاغلی فریدون سری نغلو چې دغه جامعه تر هولاندې کړي ده تابان چې د خلکو سره کتل دي او مختلف بیلابیلو کسانو سره میټینګونه کړي دي افغانستان څخه لیدنه کړي دي ګاونډي ملکونو سره میټینګونه کړي دي او په نتیجه کې داسې یو جامعه تر هولاندې کړي دي هدف دې دغه تر هدا نه چې په خوانی مفسدین یا په خوانی دالماران بیرته قدرت ته راوګرځول شي دغه مسله ز فکر نکوم چې مطرح وي نن سبا افغانستان کې پدې کې هیڅ شک نشته چې یو خامنیت رامنځته شوی دي دغه دله یا دغه حاکم عدالت قدرت ولکه کړي ده یو څه زمینی مثلا د فساد جلوګیری سوي ده تاګورا تا خلکو کولای شي کلی یو باندو د خارون سره وصل سوي دي سولې و آرامتیا ده قتل و قتال کم ده جنایتکاران کم دي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تحول یعنی په دغه عرصه کې په امنیتي عرصه کې یو مثبت تحول راغلی ده حکومت نظر چې دنیاوال لري چې غواړي دغه په اساس کې افغانستان کې یو حکومت رامنځته شي داسې یو جامع حکومت یعنی دا دوی نه وایي چې طالبان ایستسي او مفسدین بهتره شي نه داسې یو حکومتداری رامنځته شي چې دنیاوال د منلو وړ وي نن سبا داسې یو حکومت چې هغه د یو ګروپ لخوا رامنځته شوی دی یو مسلح ګروپ لخوا چې هغه مخکې هم د بین المللي مجامع لخوا په بدو مسایلو کې تورن وي د تروریزم په نامه تورن وي او نن سبا هغه په قدرت کې راوستل شوی وي نو ضرور ده چې د دې افغانان فکر وکړي طبیعي چې افغانان دې ته پلوي نه دي چې مثلا هغه کوم مفسدین یا کوم هغه کسان چې د افغانان په حقونو کې تیری کړی دي جنایتونه کړی دي د بشري حقونو په مسایلو کې تورن کسان دي هغه دې بیرته راشي او دلته قدرت ولکه کی نه دا یو سیستم به درامایسته شي چې هغه احساس فرموده د محترم ملمه د فرموده سره سم هغه اصلي افغانان اگر ریختنی افغانان اگر افغانستان صادق بچان متخصصین او د قومونو ټول که کسان چې دوی د کار ولدي دوی خپل ځان د قدرت او د اداره او د اجتماع او د سیاست په دګر کې وګوري دا موجوده نظام چې دا متاسفانه د بین المللي مواثق او ارزښتونو پرونا کې دا نشي کېدای چې وومنل سي مشکل دلته ده نو نړیوال بین المللي ټولنه هم دا وایي چې د سیوالار هوار سي چې موجوده حاکمیت سره د نورو افغانانو سره بلاخره یوې خواته حرکت وکړي چې هغه هم افغانانو ته د منې ډول وي نن سبا ټول افغانان ځان په هغه کې احساس کوي او بل هم دا چې بین المللي ټولنې سره لارو چارو هوار سي د څو د افغانانو هغه کنګل شوي پیسې خصوصي تعاملات رامنځته سي بانکونه له تعزیري حالت څخه وویستل شي مراودات تجارتي مسایل افغانانو سره او افغانستان سره لسره پیل شي
نو دا ټول فکر کوم چې د افغانانو په ګټه دي، او زه د یو افغان په صفت هیڅکله د دې طرفدار نه یم چې هغه مفسدین بېرته راسي او جنګ سالاران بېرته راسي او هغه کسان چې د افغانانو په حقونو باندې تېری کړی دي، نه تاسو د هغې په اړه وایاست، نه د مونږ او تاسو درنه میلمه، نه زه، نه نور افغانان. نو په دې کې باید دغه طرحې ته مونږ او تاسو احترام وکړو، نو بینالمللي ټولنې ته موقع ورکړل شي چې افغانانو سره کار وکړي.
مننه کوم رامسپور صاحب. د بحث وروستی غته برخه ده، البته ځینی کومنټونه چې زموږ اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو په فیسبوک کې لیکلي مخته پام دغه موضوع باندې چې آیا دغه ملي بحث ته ضرورت ده که څنګه. د ځینو نمونه کومنټونه به زه ولولم لاند. سالم ستانګزی لیکلي چې مشوره کول الهی امر دی، د نجونو زده کړې غواړو ځکه اسلام په نر او ښځو تعلیم فرض کړی دی. افغان ملت په نوم چا لیکلي چې ان مستعار نومې دي، تر کوم چې شریعت وي در هغه په پټو سترګو ارڅ منو د ویلي. محمود سرکار لیکلی ټول شمول حکومت خبرې بیا و نه کړی. عبدالهادی ودان لیکلی بل کار نه لري، یوازې ملګری ملتونه دي، خزی دی او افغانستان دی. مقبول لیکلی هیڅ کله نه، په افغانستان کې ټول شمول حکومت شتون لري. قیام لیکلی ټول شمول حکومت غواړو، نه یوازې د طالبانو پکې شریک وي بلکې د تعلیم د ښځو لپاره هم غواړو. امین شاه لیکلي موږ له اوسنیو حالاتو ډیر خوښ یو. سید رحمان بدری لیکلي ملګری ملتونه یو غیر خپلواک اداره ده. دا غ کمنټونو چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې مینوالو لیکلي وو. ورسته مسله خغله عنایت الله امام داده چې د پیسو د انجماد مسله هم سنیر لیوغلو یاد کړی چې باید یو حل لار ورته پیدا شي. همدارنګه ځینې نور مسایل هم یاد کړیو. نو د ټولو دغو مشکلاتو لپاره چې رامنځته شوي ملګرو ملتونو او لویدیځې نړۍ هم ځینې محدودیتونه وضع کړي دي، او هغوی خپل خاص دلایل لري چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار دی، د بشري حقونو رعایت دی، ټول شموله حکومت دی. نو دوه طرفه دي، څه باید وشي په دغه حالاتو کې چې ګټې افغانانو بالاخره د افغانستان خلکو ته ورسیږي سی ګول دغه وسنې کښاله نه سره کم خلاص شو.
د څه دي چې ډیر وخت شوه دي چې ډیپلوماټیکو تعامل په اساس په ان په اروپا ان په امریکا او په نور ملکونو کې اوس دا یو خوشبینی حکومت دا پیدا شوه دي چې دا حکومت خپل سودان دي چې وعده ورکړي په دوه کې سره تر اوسه د امنیتي چارو کې په د تروریزم د مبارزه په ځای او نور شیانو باندې. دا خو یو اوس خو هغه تصمیم دی چې دی هغه د یو بروکراتیکو یو فیصله باندې دا باندې او یو حالات د دنیا داسې حالات چې شورای امنیت کې داسې د نور اصلي مسائل ډیر مخکې له دغه مسائل د نور مسائل دي. نو اولویت دونه دغه زیات خلکو پکې توجه نه کوي، خو کوشش کیږي نور خوشبینی خو په ډیر ډیپلوماټیکو حلقو کې پیدا شوه دی چې افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او طالبانو د پاره سهولتونه برابر کړي. ډیر نمائنده، ډیر ډیپلوماټان راځي، طالبانو سره کښېني، د ملل متحد کسان دي او یو معاصر مثبت تاثیرات اخیستی دي، او کېدای شي چې دا مسله حل شي. یو پاتې کېږي د ښځو مسله. د ښځو مسله داسې دی چې د افغانستان د بانک جهانی د راپور په حساب ښځو د کار قوه چې دی 15% د افغانستان 14% او په بهترین حالات کې اوس هم هغه فیصدي یو فیصدي چې دی هغه زنانه چې په اطرافو کې دي هغه ټول نارینه سره کار کوي. یوازې هغه خاري کسان چې دي دا ډېر غیر عادلانه ده چې راپورت کې راشي یا خلکو دا تبصرې وکړي چې طالبان زنانه ته کار نه پرېږدي. دا ممکن که په خار کې څه خاص شرایط ده چې هغه فقه اسلامي داسې خوش فقه نه ده، ډېر یو مضبوطه او اساسي او حقوقي اصولونه لري او داسې نه دی. په هغه کې تمدنونه آباد شوی دی، په هغه کې ډېر ښځې شخصیتونه پیدا کړی دی. منتها دا دی چې هغه تعلیمي نظام چې نن سبا په اروپا کې دی یا په افغانستان کې په غلطه طریقه باندې تطبیق شوی و هغه نتیجه ورکړې نه ده. هغه باندې په کار دی چې ډېر
پزیره وکتل شي
او غور
شي. صحیح مننه خغلی همام. یعنی د افغانستان هغه تعلیمي نظام چې پخوا شل کاله دا ټول د اروپا په اساس و، تاسو داسې وایي؟ صحیح. صحیح مننه. مننه رامسپور صاحب، د تاسو لپاره وخت لنډ لرو که لطف وکړئ خپلې آخري خبرې موږ ته لطفا ووایئ. مننه، یو دقه وخت لرئ مهرباني صاحب.
از مال هم خدا سے فکر کوم چې لدا موجوده حالات څخه افغانستان بد وې سلسی او دیتا د بین المللي ټولنې حالې زره د قدر ور دي، خصوصا دغه خاغله سنیدوغلو چې دغه طرح یې وړاندې کړی دی. زه خو شخصا په دې تمه یم چې باید په دې کې موجوده حاکمیت هم اوچت ګامونه واخلي، دوی سره همکاري وکړي تر څو چې افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي، بیکاري ختم شي، فقر بېوزي نن سبا افغانستان کې بېداد کوي، او دغه د مهاجرینو جبري اخراجول د پاکستان څخه دا یو بل بوج دی چې افغانستان ته اوس به ورسره مواجه شوي دي. دا موجوده نظام، موجوده حالت، نو بهترات به دا وي چې په دغه مسایلو کې موږ همکاري وکړو تر څو افغانستان له دغه حالت څخه وویستل شي. دا یوه خبره ده او خلاص.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی عنایت الله امام چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه چې 15 دقیقې ونیز بحث مو تر دې دمه واورید.